السلام علیکم لاس پجیشوی له ازادي رادیو د دې سات خبرونه اوري. جرمني سره له دوشنبه او زل بیا د افغان کډوالو د منلو درېدلې بهیر پایلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون د المان خبري اژانس سره مرکه کې ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته به په افغانستان کې خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو ته چې ژوند ته یې خطر دی د جون په شپږویشتمه د ویزې ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. المان خبري اژانس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي په لومړي قدم کې به هغو کسانو ته مرسته وشي چې په پاکستان او ایران کې د جرمني ویزو ته پته مدي. په راپور کې دا هم راغلي چې دا پروګرام به تر راتلونکو اونیو پراخ شي څو هغه هدف ته ورسیږي چې په اونۍ کې زر تنه افغانان جرمني ته ولیږدول شي. جرمني په مارچ میاشت کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جعلکارۍ له امله د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړي او تر خوا د کډوالۍ په برخه کې د فعالیتونو لپاره نورو لایحو سره شاهي موافقه شوې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب د وزیر مارکو مینینسو له قوله ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. کاناډا له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سی یو څلوېښت د جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي څو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بې طرفه بشر دوستانه سازمانونو لخوا بشري مرستې د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی. هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنېدونکي خبریالان د طالبانو له لورې نیول کېږي او شکنجه کېږي. آی ایف جی په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی څرګنده کړه چې درای فردا ټلویزیون خبریال رضا شهیر دوی ورځې وروسته تر دې چې افغانستان ته ولاړ طالبانو نیولی. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آی ایف جی په بیان کې د دوو نورو خبریالانو مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر نومونه حامیت شوي چې طالبانو نیولي دي. د ترکیه پولیس د شامل حکومتو په نوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه دی. حکومتو چې په مسکین مشهور دی د پنځشنبه پورس په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب تورن دی. د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومتو په نیولو پاړه څه نه دی ویلي. داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې خپل موجودیت اعلان وکړ او دا ډله د افغانستان، پاکستان او د تاجکستان په ځینو برخو او د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې په وروستیو کې دوه خونړی بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. تبل چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د 2 شنبه پورس په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د اروپایي ټولنې د 22 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستو په تړاو خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي رویټرز اژانس ته وویل چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي. داود د دې سات خبر.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صافی. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د تصغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د تویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې دی د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاس ور کړی وي دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو دی یتیم حق ته درته وایي چې دی یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي. البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو. په پایل کې اوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وی لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوو چې 1400 کاله د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قران عظیم شان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. او د یتیم مال ته تاسو منګ دی کېږي مګر په خو وجه سره په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دی بنسټی کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري. یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترینه ساتنه وکړئ. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو متبدلوي. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې متبدلوي. تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ته ورسیږي ورته ورې کړئ. یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحان نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د اوشي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي. نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا د حق نه باید ورکړل شي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپلار یو ماشوم پاتې د دې لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه چې پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغسې پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې حتی مونږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانت عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بیخبری د اسلامي احکامو نه ده، بیخبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بیخبری ده. دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مال یې خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکي روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بېخبري ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده، د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول تاریخ کې، چونکې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه را په دې خوا نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوې خوا د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیل بل خوا نه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیری وکي او یتیم مال وخوري
دا څه کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې بند نوي آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغه سی یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي
هڅ کله نه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي تاریخ ثابت کړی دا چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلې ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقانه ده کړی بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅ کله خلاص نشي، د الله پاک عدالت نه به هیڅ کله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترې نه اخلي. د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم د بدله به ترې اخلي. الحم فاریدن یا بهم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمیدلی وی او د دوی تاب کیږي.
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلان کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي. دا موضوع ته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنې ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مالی او تساتی بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنې ته توجه کی خخواړه ورته ورکی د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه و روزي، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي د تعلیم سره مساعد کی کچيري په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده هغه مال نه د په فزیکی او ذهني رشد کې ترې نه استفاده وکي. البته د مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتنه لپاره ترې نه استفاده وکي. نو دا پورا حق دا په اولیاءو باندې په سرپرستانو باندې د یتیمانو او د ټیکټ ته باید پورا.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمره بیا نه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره اقدامان وي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوي خو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولای شي، لکه چې تاسو ورته یادونه چې کولای شي د اقدامن تربیه کې، کولای شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاءو ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیرای وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تر لخوانه یا د ماما لخوانه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی ل خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کواز یتیم کې پټوله کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کیږي هغه پراتو که همه غصه شخصیت لدی که خشن برخورد و سرکیگی رفتار و سرکیگی نو پراتون که کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد بلري، همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدمندي. نو او کچيري برعکس په مهرباني ور سره په محبت ور سره په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو پراتون کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستۍ شخصیت بلري، او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره، چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه سره کړی، د ځوانۍ مرحله کې تر سپینګری وي، دغه هلته بیا بیرته خپل تر څومره تاوان کوي چې داسې یو څوک په کور کې وسره دي چې همیشه بد وسره کړي، آیا دلته بیا د نیکۍ توقع له داسې یو ځوان نه دی کولی سي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راجع کیږي. هغه څوک چې د خپلو ماشومانو سره په ماشومتوب کې ښه چلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې، او هیڅ ډول ګیلمندي هم نشي کولای ترینه، نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی دی، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی دی، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصولو کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی دی، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی دی، چې ماشوم د انعقاد نطفې نه بالاخره د رشد تر حالت پورې، بالاخره د قانوني سن تر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټولو حقونو ته وکړي. که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وي کړي، نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د دغه ځوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د اعادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کیږي چې له پلار نیکه نه اصلا کوم میراث نه وي چې دی لغن استفاده وکړه، بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاوندي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي، او دغه حقونه محترم وشمیري، او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکي او ذهني روزنه ته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنه لپاره، که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري، نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنه لپاره، د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده، توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت باوجود کی په دې باندې سرمایه گذاری او کی دیتہ بودجه باید چدا په نظر کې ولې سطح باندې همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه کی، هغوی چې پولدار دي، هغوی چې کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي او کی په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کی، ورته مرکزونه ورته جوړ کی، دوی ساتنه وکړي.
bale په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غونډه یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي، بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي، د وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي، د ته څه کول پکار دي؟ آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته، ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسي؟
پښتانه په افغانستان کې سره لږ د یتیمانو شمیر په دغو 50 کلونو کې زیات و، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خیره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډېره بده نتیجه نه لرله، ښه شخصیت نه برخورداره و، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدینو لخوانه ورته توجه شوې ده، یا د حکومت لخوانه ورته توجه شوې، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته یې توجه کړې ده، چې تر ډېره دا دلیل د قناعت وړ ده چې دوی په خپله خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپله خپل ځان ته توجه کړې ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو، اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساینس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم یې کړی، تربیه یې حاصله کړې ده، او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاسه ورنه کړي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی ښې لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته په خپله رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې او جنګ ځپلي هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاس نیوی وکړي، باید دوی خپله لاس په کار شي، دوی خپل د شخصیت روزنې ته خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي، او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم که په آخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري، او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ورلغاړي د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي، دغو کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي، دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کېږي. زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت دا هیله او توقع سره لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي، لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګډي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطحه هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان، یونیسف په نړیوال سازمان، او نور هغه نړیوال ټولنې چې دي، دوی هم مسولیت لري. زه غاټه هم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسولیت ده چې په دغو هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړیواله سطحه باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو هم ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ود اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي. لمون سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چې است الله مال او ملګری.
راشین بشی درغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی درغون بشی وطن افغانستان، پزڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان، راشین بشی درغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی درغون بشی وطن افغانستان. سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان فزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی بتا راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان
آزادی میلمه
رنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلغه صاحب هغوی د خدای وبخښي قاضي صاحب محمد عمر ممتاز مې د هغوی د افغانستان د مشهورو قضاتونه یو و د هغوی وظیفه قندوز کې و قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا سلور کال از کندوز کې وم عمل ته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلې
په دې وخت کې تاسو څو کلن وی
په دغه وخت کې زما یاد کېده چې زه څلور پنځه کارونه داسې هغه وم چې کندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو کندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و. هلته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد، خپله کور کې ماشومانو دپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاده چې استاده دغه استاده ده، یعنی ښځه ده، نو دا د یو مولوی صاحب هلته قندوز کې د هغوی عبدالدیان نومېده، زما یاد دی دغه مولوی، دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا وروسته قندوز نه طبعا هغه نه ما سره ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته د قندوز نه، چې قندوز کې ډېر هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشد صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې خارم و په هغه کې، دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې کول د چاردرې نه، چې د هغو د شعر او شاعري نه و، داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته، زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته، زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټې شروع د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع وه، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته کلي کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن ده، د نماز او عبادت په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چپلسي کې ده پنجګانې، ما د رشید بیان، عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګانې دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله، یعنی په هغه وخت کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله، یعنی مسجد ته، او مسجد کې به دغه درسونه ویل، یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه، د جومات درسونه، مسجد درسونه، د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې، د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرر شي ستره محکمه کې، دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته. کابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و، دلته محمود طرزي لیسه و، دغه مکتب کې زه بیا اول دلته، او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږ ویشتمې هغه کودتا شو، څلورم کې وم، خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و، یعنی زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و، اول نوم یې کوچنیان انیس و، د افغان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو، نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیان وانیس ته، ما د کمکیان وانیس ته ما فقاهي لېږلې هغه پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان وانیس کې هغه ته چاپ شو، نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه. زما هغه نه مخکې زه پاتې وایم چې زموږ کور، یعنی دغه اخبارونو ورسپان و، هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلوده، شعر سره، ادبیات سره، د شاعرانو دغه دیوانونو سره، هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه موږ سره هغه و، یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه و. مثلا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان په نامه کې زموږ کور کې و، دغه وخت نه مثلا د نور دیوانونو سره، مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او پولیسان سره، نو دا دی ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې و، دا اصلاح و انیس و، مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولتي آزاد ورسپانې مجله و، شوخک په نامه، ترجمان، مثلا پیام وجدان، مثلا هغه مخې د خلق، پرچم، شولې جاوید، افغان ملت، روزګار، کاروان، اوس مې یادېږي چې دا ورځپانې چې وي کابل کې دغه د پل باغ عمومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و، یوازې کابل راډیو د افغانستان راډیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د هغه باندې. نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورځپانو جریدو مجله دغه سره زما هغه شو، یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې وې، ورځپاڼې وې، شعري دیوانونه وو، ټولګي وې، له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه، شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه؟
همدغه ډېره حده دا د یو توجه وړ ده چې سروان صاحب، چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال زموږ کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا راډیو دغه شان دا نه وای کنه، اوس کېدی چې زما ژوند بدل و، زما ډایرکشن بدل و، د ژوند زما موخه به زما سم بدل و کنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د ویلو او کتابونو ترمنځ ځان مې هغه کړه، کتاب، مجله، اخبار، یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه، یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره، بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو، یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه، یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره چې د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي. او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې و، یعنی په درشل کې و، داسې یو خاط فرهنګي تحول رامنځته کېدل. او دې سره سم به ما دا اورېدلی چې دلته هغه دا مظاهرې مې اورېدلې چې مظاهرات دي، او ښه مې یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو، دغه کې د شوحق مجله و، دغه کې خیر دی هغه شوحق مجله و، نیز داسې طنز مجله و، یعنی دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله. ښه مې یاد دی چې دغه د شفیق صاحب او د هویدا عکس هغه کړی و، د سطل او ترازو هغه و، په دې کې د دې کارتون هغه کړی و، د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې و، بیا مظاهرې وې په هغه وخت کې. ما خوله خو په هغه وخت زه کوچنی وم، مظاهرو کې مګر ګډون نه کړی، خو زه هم اورېدلم او دا مې له اخبارونو کې لوستلی چې پوهنتون کې مظاهرات دي، پارک زر نیویارک کې، کابل کې، یعنی افغانستان ښه حالت ته ځکه اوس پرتله کوم یو ښه طبیعي حالت خو ته افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې، یعنی جدیت او توجه و مثلا دغه باندې. بیا دغه نه وروسته زما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو، او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لیسې دورې ته نه وتللی چې قبلغه سه تبدیل شو.
او تب نه لیسې د ما سه پنځم صنف هغه کې وم، دغه نه وروسته کابل نه بیا چې بګرام ته لاړو، بګرام عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره، بیا دلته بیا هغه محیط و، دلته د پروان په هغه وخت په هر ولایت کې، په هر ولایت کې نه، تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه و، پروان کې هم د پروان ورځپانه و. دلته بیا زه دغه اشتراک درلود، دا به راتله، او بیا انیس ورځپانه و، هغه په پوسته منظم، په پوسته به پوسته کې منظم راتله، یعنی انیس ورځپانه. بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو، او د داوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله، څوک چې کانکور نه وړي کو به تلل نور مکتبونو ته. بیا زه کانکور مې چې پاس کړ، زما ډېر شوق و چې زه به ابو حنیفه مدرسې ته بزم، چې کابل کې شرعي مدرسه و، زما ډېر شوق و. زما اوس هم یاد دی چې کم کان رئیس ما سره مصاحبه کړې و، په مصاحبه کې ما نه پوښتنه کړې و خبرنګار چې ته څه شی غواړې، څه شی مالې. زه غواړم پاینده کې پوهنتون وایم، شریعت وایم، بیا هغه نه وروسته زه غواړم چې شاعر شم، او یعنی لیکونکی وشم چې ولیکم. نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته، عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی، هغه وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وې چې د وزارت معارف لخوا و، یعنی دغه کلیکولم او نصاب خد دغه و، شاګردان هغه ته تلل، یعنی د حکومت په هغه باندې. نو بیا دغه وخت کې د زه زما خیر دی چې پنځشنبه ورځ و، د څور اومن ته وځس نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مګنه د درسونو نه، په دغه کې دغه وخت کې د څور کو د تاو شو مونږ صرف کې وو. زمونږ مدرسه مکتب هغه کې و اندرابي کې، کابل پلی باغومي سره نږدې کابل کې، دغه دغه سره د عیشي درنې لسی مخ مخامخ نو دلته هغه شو د څو کودتا یا ورس یا ټکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا موږ د مکتب رخصت شو چې کله د باندې وتلو دا ته پښتني چر د بانک او پنک سرنګار پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شو خاطر فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ یولس بجې وي نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیده او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل اوس نشته افغانستان کې او بل خمو دا مې اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولیده اول ځل چې ما ټک او د دله چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فایر او دا جنگ شروع شو نو اوس پورې مو د افغانستان کې دا روانه ده
په دې اړه یو پوښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګا صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلۍ باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوي ځای ته ځئ ماشومان نوي کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه
موږ چې کله کندوز نه غاشي دومره زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې کنه موږ وتلو کنه کډم کول یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومان در سیمه لوبه کول زمون کله کې کوسه کې دوستانه کې او ته ډېر غو ډېر خوشینه و مې خفه وم اوس زما د کوچنیوالي د ودرې د سیمه ماشومان چې موږ سره لوبه کول په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې موږ کندوز نه زه حتی چې کله ورسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه ورسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې موږ سیدلو بندر خانآباد ته هلته لاړم د کور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندې او زموږ ګاونډیان او ته لاړم زما استاد چې وو زه هغه کور ته بیر دروازه کور خراب وو څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې کول ژوندې بیا استاد د پاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چیرته ده هغه مولوي صاحب لور بیا هغه وعده کړې وه چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ما ته وویل تاسې به هلته نه ځئ نو ددې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تصویر چې د 1450 کال د ثور په اومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې د احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدلګي افغان کابل عامه کتابتون چې د استقلال لیسې سره د پارک زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ده د تاسو ته لوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه او دلته ابول پارک زرنګار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون د ترتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم دا ټانک جوخت بالکل غسره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و دا ټانک او د عسكر سره سمون دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام الله کړی کوم لیدل او خصوصا کوم چې تل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچې مې ورسته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره کوم دی خوفناک د سیغه دی ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظره په هغه باندې او بیا چې هغه لاړو بیا سور دی ورسته تک دوه یو ورځ ورسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخته د تسرک هغه وخت د ارګ مخ بند نه وکنه ورسته سره کوم دی کنه د امده سرک و دغه اوس چرای سیټ احمد دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه نو ولید یو دوه یو ک دوه یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک هلته و سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی و دا ټانک مې چې وکتل هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلی و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدې یا تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکه دا چې دا نه وروسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بي بي سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیوګانې غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو د پاره هغه بي بي سي او بي بي سي رادیو د خبرنه رادیو او کلم د مسکو نه هغه خدای خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بي بي سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډیر شاګردان هغه شو مثلا یو په ور کېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه عالمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دی نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه وو ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایت دي چې زمون کور کې زه عام او تیوست و سیګورم هغه عام عام کې ادي کتابونه ان دې ته موږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجله او د ام یو صندوق یې مغه کړه دننه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سبق تر سم هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول ادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمی دی دولت مجله و دا خبرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو دا ځینې کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندې ده نو مې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وې وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خل دغه جې ماته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و دی وهلونه او د شنجې نه د تعذیب نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
دا بیا تقریبا نهم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر هغه رخصتۍ لپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خود د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخ او پارسا او بیاشي خلي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي و د حکومت پر ضد اوازې وې بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي و دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو ان خلک دا ما خپل طالب دل چې خلک دغه وطني ټوپک پلس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک پلس کې دوی ولسوالۍ ته نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونی ول شو د خلکو له خوانه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زر لړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم صنف بیا یو ولسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبره وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غونډې چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تاسو پردې غکې
د فیصلامین وخت وو خو شو دغه وخت زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جرد یغه شو زه زمون مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبل غاسب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د شپږم د جرد شو او د رادیو مې چې ما کوله چې دا د ببره کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د راډیو د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د راډیو نو هغه نه خپل د بیان خبرول چې افضل امین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یولسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړو کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یولسم کې بیا د یولسم سم په اخر کې نہ ہم د قوس کې زموږ آخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نہ هم قوس کې زبیا زبندي شوم دي زه ونی ول شوم بیا خبر ډیره غشوق دنه بیا خبر شیخ شش درک خات کې وظیفات شوم بیا کل چرخی تلاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا هغه کوم دا اول تر اخره پورې بل چرخی درېم بلاک کوم
د پلچرخی کې یا تر پلچرخی مخ کې کله چې پخات کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوی نه شوی څنګه
والله متاسفانه دغه څه او دا د دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه او هله اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سیالات چې خپل حالت مغزه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې ځغان ونی ول شم د اقامت د ګورو له خونه چې پاغه کې دي ټو ته تسلی افته کسانو دی پونتون مالکان وي یعنی ځوانانو ته مقامت حزب کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقت د قوت دی هغه تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ هو دوی د توت لختې نه دي دغه کړی سره دا یعنی دغه تړلې و ده اول نه مست نه و آخر نه کنه قوي شي بنچه غوندې کنه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوتان ښې و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کس زه یې وهلم ما دې چې وس ده په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایست چې بیا څومره وخت په وطن کې وایي څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم دام ځان د تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی بل رقم ژوند وو نو هلته چې زه ما قبل غاسم خپل کار هغه کړی جهاد کې برخه اخیستې وو چې مجاهد وال تزمون کور هغه نو بیا هلته یو کال تقریبا زه غه پاتې شوم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي طالبان ته هغه وخت دا جالبه خبره ده سروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوې دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاري ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غا مې راته ویل چې تاسو حالات هغه کې ته خپل درس دوام ورکړه نو زه بیا لاړم پاکستان ته زه اسلام آباد د اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړه پانتون سره سره ما درس مې ویل هم هغه وخت د ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته ما دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې موږ خو د افغانستان خلک خواري کشته جناب سروان صاحب دلته به هم ژبه زده کړه دا زما په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره وو مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه و زموږ د دید او د لید افق نور هم هغه شو بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سره آشنا فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه و لوستلې زموږ په مقرر دي هغه کې فلسفه مقرر و زموږ تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسی ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پوهنتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و دا دام از د ژبه د اردو خپل زده شو یعنی باغه کې دا نو دا یو مرحله و بیا ماستری مې درته ویله په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زده شوم بیا د ماستری نه وروسته څو کاله زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د دکتورا شاګردانو دغه نه دیزونه ارزونه او څنګه کوم بل مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپیان وادیس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم درېومه هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې دا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه کله دا یو بل سره کېږي یعنی متوازی هم ځکه کله د ظاهر کې دغه کېږي دا کې خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستله ښه ده زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد او د الازاد موږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یوه ژبه زده هغه یو کس دی که دوه کس همداسې نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه
پیڑ میں پم مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا بیگا مستا غم کی یارا یار ڈی چڑلی دی رغم سفیڑ میں پم مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پا مخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگم استا غم کی یارا پسر لتا خادی ڈولی کا اور بلد جڑک پسر لتا خادی
دی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چا پا مخ اوپلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا مخلری سفر سانس دشاڑ منورا ٹول یاران دتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر